افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول په مخ روانې. دوی دا څرګندونې وروسته کوي چې پرون په کابل او کونړ ولایتونو کې ځان وژونکو بریدونو په لسګونو کسانو ته مرګ شوله واړوله. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د داعش کواخ ورځ تر بلې جدي کېږي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان لوري ته څلور جنګي الوتکې سپارلې دي. د سرپل ولایت د وروستیو انعامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس دی. دا خبرې د سرپل ولایت د ولایتي شورا غړي او عام خلک کوي په اړه یې ریپورت لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم درته اورو. دا به واوري چې په سوریه کې ټینګ شوی اوربند څومره عملي شوی دی او دا سولې دا خبرو بیا فایل ته په دغه هیواد کې څومره هیله مندې پیدا کړې. دا خبرونه له دوهم نیم ساعت وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې په کې بل تاسو واورو چې تاسو د سولې روانې هڅو ته څومره هیله منې او څومره په دې باورې چې روانې هلې ځلې چې د سولې په برخه کې دا به په افغانستان کې د ښکېلو نورو ترمنځ د سولې او اوربند په ټینګښت تمام شي. افغان حکومت ویلی تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخ ته روانې وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بې ګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندې شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخه 15 کسان وژل چې دولتي چارواکي ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما به خاطر آوردن
د با عزت او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زمونږ منه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکانو د وژنې په باب مونږ خپل دریض مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زمونږ خلک پنه کړی، بے ګناه خلک وژني او تروریستي حمله کوي، مونږ ورسره سولې نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې را سره مذاکراتو ته کینی، مونږ ورسره خبرې کوو.
دا افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا پورستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندې سوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړې دي. په عین حال کې پورستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولولجی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه شاید د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
خایي هغه استخباراتي دستګا به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښيي. د جنگ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې هغه استخباراتي دستګا چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت پورستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لاس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې شایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته شایي زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزه ډلې له درویو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په هیواد کې د داعش کوه خورست تر بلې چې د کیږي د دې شورا چارواکي د داعش شنګیالوی له فعالیت اندېښمن دي. خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې داعش په ګرون ټولې وسلوالې ډلې وځپي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت کلی وی خپل وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیلیدو او لدې لارې د تاوتریخوالي د کمیدو په لټه کې دی. بل لورته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بلې ډلې یانې داعش پراخېدو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش موجودیت او فعالیت د دغه هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د هغه په باور دا ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او افغان حکومت په دې اړه اندېښنې لري. داعش هغه ډله ده چې د هیڅ کوم هیواد ملي حاکمیت او په همدې ډول هیڅ کوم ملت په رسمیت نه پیژني. په دې کې شک نشته چې دا یو ګواښ دی چې موږ ترې اندېښنه لرو، او په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې پیاوړي کیږي. ویل کیږي چې داعش جنګیالي په ننګرهار، اورزګان، زابل او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري، او په دې وروستیو کې بیا داسې راپورونه خپره شوي چې په غور، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې هم د دې ډلې ځینې تحرکات تر سترګو شوي دي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ترڅنګ چې د دغه ولایت د تولک پولیسوالۍ کې له څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو فعالیت درلود، اوس داعش ډلې هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو په جلبولو پیل کړی دی. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالبصیر قادری په دې باور دی چې راتلونکی پسرلی به د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خطرناک وي. ټول امنیتي او استخباراتي بنسټونه په جریان کې دي چې د ملا جلیل په نوم کس چې پخوا طالب قمندان و، اوس یې د داعش ډلې سره بیعت کړی او د ملا مودود او ملا محمد سره یې ناسته پاسته درلوده او اوس جلبو جذب کوي. په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې داعش ډله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نفوذ د پراخېدو او د خلکو د جلبولو په لټه کې ده. خو هغه وایي چې افغان ځواکونو ډیر کنټرول اخیستی او هڅه کیږي چې ځای پر ځای دا ډله وځپي.
بیا په جلب جذب په ځینو منطقو کې شروع کړی ده او همدارنګ خو پروسه هغه چې وایي تیز نه ده روان او نه شي کولای. انشاءالله دې پیری امنیتی ځواکونه البته په جریان کې دي.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران چې په خایل ولایت د داعش ډلې د بیرغ د پورته کېدو خبرونه خبر شوي وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په دغه ولایت کې د داعش په اړه راپورونه یوازې د دښمن تبلیغاتو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش تر نامه لاندې د جنګیالیو فعالیتونو په دې وروستیو کې د ډیرو سیمو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک وایي چې حکومت باید له پیله جدي عملیات او اقدامات وکړي او مخکې له دې چې دا ډله د نفوذ په پیدا کولو بریالی شي له منځه
یوسی. امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څلور جنگي الوتکې وسپارلې. په دې اړه به نور معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې پورز وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرستو کې دوه سرخی او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه اوس پیل چې دغه څلور تیارې چې راغلي دي، دغه دوه تیارې چې تاسو ویلي دلته، دغه نوې جی تیارې راغلي دي څلور بالا چې پیلن دوه بالا دای په جلال آباد کې دي. دا ای 29 په نامه یې دي چې هم بمبار تیارې دي، په مخ یې هم راکټونه اخلي، هم توپونه لري، او دوه بالا چې نور راغلي دي ایم ډی 530 په نامه یې چې هغه یوازې توپدار دي، توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډیر اړتیا لیدل کې ده او د غالوته کې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډیره ګټورې دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیاری چې اوس راغلي دي ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې موثرې تیاری دي، لکه ماوین صاحب چې ویلي هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالوی شي، هم توپ لري، یعنی موږ ښه استفاده ځینې موثر استفاده.
نوموړی وایي دغو جنګي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي، په مختلفو تیارو کې اخر ځل لپاره یې پنځه لپاره لرو، او دا تیاری د افغانستان د پاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې پر زمینی پوهتونه حمایه کړو ډېر زیات موثر دي. نو انشاءالله الرحمن دوایي پوځ دا ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپلو زمینی کتاب سره زمونږ همکاري
د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي دوی اوس مهال سلو څخه زیات جنگي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره وایي په مشروط ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید له خپلو ژمنو سره سم په دولتي مقرریو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه یوې معتبرې حکومتي سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان هم په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروري بولي، خو د اصلاحاتو په پلمه باید څوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکو مقررو کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغییرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هدف وسي، مشتري ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقررو او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کېدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي، چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت، قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري، او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونی ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدی د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدی له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغییرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارګانونو کې اصلاحاتو ته خورا جدي ضرورت دی او ډیر وخت باید د اصلاحات راغلي و او سره له دې چې ناوخت ده، مګر که دا اصلاحات راځي دا هغه دی دا ډیر مفید او ډیر ضروري ده. مګر تشویش چې موږ لرو هغه دا دی چې دغه اصلاحاتو ته پر دې لاندې بیا د دغه دوه د موږ لیډرانو ترمنځ د دغه پوستونو تقسیمات ونیسي.
لدې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلګاړ کړي چې خپل ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکو وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې امنیتي چارواکي د غلطا د شتو ستونزو سربېره د خپلو لاستراوړو خبره کوي. دوی وایي چې یو شمېر جنایتکاران یې د وسلو او پوځي تجهیزاتو سره نیولې دي. نجیب الله خپل تبغوک شو نور بلده واورو.
د شنبه ورځ نه وخته خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبريالانو ته ویل چې پولیسو په څو جلا جلا قضیو کې دوه کسان د قتول طریقې یا لار شوکونی، درې کسان د موټر تختونی او درې نور کسان د نشې توکو د کاروبار په تور نیولې دي. امنیه قماندان ویل چې نیول شوي ټول کسان وستوال ول او دوی سره وسلې او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو تعداد قتول طریقان چې مصالح غلای به کولې خلک به لوټول د سراسري نیولې دي او نو غلط چې موټرسیکل او موټر غلا کولې هم د پولیسو لاس ته ورغلی دي. په مجموع کې د چار سره درې کسه مزنین دي د مصالحو په تو طریقې غلاو په تور چې درې میله صلاح ده د په تور دوه نفره نیولې دي. همداشان د موټرسیکلو او د نورو وسایطو د غلا په تور هم منګه درې کسان نیولې دي.
خوست امنیه قماندان وویل چې د مخدره توکو پر ضد پولیسو یوه اندازه چرس د شمال دوه مونده ترېزیو او په نادرشاه کوټ ولسرۍ کې نیولي. همدارنګه د یادې ادارې منصوبینو درې کسان د نشه یي توکو د قاچاقو په تور او له دوی نه یو میل راکټ انداز، یو میل کلاشنکوف، لس کړۍ لاسي بمونه، یوه تفنګچه او یوه اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړې توکي هم په لاس ورغلي دي.
زړور پولیسو وهل کې بشکۍ مینونه کمان د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف څو کې ځای کړی وو خونسا کړی دي او په حدود تقریبا ولا سره کې مینونه چې مختلف څو کې ځای چې د خونسا ور نه وو په مغه ساحه کې انفجار ورته ور کړی دی.
د خوست یو اوسیدونکو څخه چې وسلوال غوښتل موټر سایکل د وسلې په زور ګوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه. وی ویل چې پولیس ډیر ژر د مرستې ته ور ورسېدل.
نو وسلته پنځه سره دوی ته پنځه یو پاک پاک روان یو ځوان سره پر موږ کلا ور وځو ټول کلا موږ کلا ټول کلا په دې پوګا چې ورسره ستې مو ایستور کړل برا الی سار ورسې دا
یاد دی. وی د خوست پولیس داس مهال خپل یو شمیر لاستراوړنی رسنوي سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې ورسته کې په خوست کې وسلوال غلاوي موټر تختونی او د نور جنایي پیښو واقعیات لک شوې دي.
که په خوست کې پولیس د خپلو بریاو خبرې کوي نو په سرپل ولایت کې بیا خلک د سیمایزو پولیسو لاس په هغه نامنیو کې شریک ګڼي چې دا ولایت یې نام نه کړی. د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمایزو پولیسو لاس دی. دا چې څنګه د مجیب الرحمن حبیبزی پر رسول ریپورت کې اورو.
د سرپل ولایت اوسیدونکي د ولایت د نامنیو د زیاتوالي تر شا د سیمایزو پولیسو د لاس درلودلو څخه خبر ورکوي. د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمایز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنیو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم له طالب وسلوالو سره سیمایزو پولیسو مرسته کړې وه، خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یوه کار را پدې خوا د ولسوالۍ د وسلو والو له وجوده تصفیه کړي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم یې پاړه وایي د کوهسرات ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمایزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه، چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د وکال په ترڅ کې بیرته ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د دولت مخالف وسلوالو تر څنګ سیمایز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي. دوی وایي چې سیمایز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک زوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي. حشمت الله د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه یې پاړه وایي
دولت انقدر اراده او توان نظیر نداره کې جلوي.
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو وکولی شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه له چا سره چې وسله ده او خلک زوروي د هغوی مخه ونیسي.
افراد کسوی هستن کې
په عین وخت کې بیا د سرپل والي ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې منې، خو وایي دوی پاڅه کوي تر څو ډېر ژر یې مخنیوی وکړي او د سیمایزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي. هغه وویل که داسې شواهد او مدرک لاسته راوړي چې دا ځواکونه له مخالف وسلوالو سره مرسته کوي، په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي. ښاغلي وحدت یې پاړه وویل دقیقا که ثابت شي چې سیمایز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي، موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ، سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمایزو پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او اوس هم د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې سوریه ته ځو. په سوریه کې له وړو سرغړاویو سربیره په نسبي توګه دغلته شوی اوربند ټینګ شوی دی. دا چې دا اوربند به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره سلاسته راوړنې ولري
په دې اړه صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیل دراوړي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څاري وی ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربند لټینګدو وروسته د سوری په لویدیس کې د نشټو راپور ورکړی دی. تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه د مشق ته نږدې او په شمالي شهر حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباری سوی دی. د سوری د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون د مشق او شاوخوا سیمې قرار وی. دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویل پلازقیه کې هم قراری و او هم میم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسی الوتکې چې د سوری د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې ډیر دي. د سوری د بشري حقوقو د څار ادارې ویل چې دوربند ترټینګېدو یو ورځ مخکې پلازقیه کې د شدید جګړې لکبله د سوری د رژیم څلوېشت پوځیان دغه راز اتلس یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل د اوربند لټینګدو څو دقیقې وروسته په دمشق او در آ کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی خو دغه شارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه وکړې.
له جنگ لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په غوسرت کې کېدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، کې لوري د یو بل ساحې ته داخل نشي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوری د اوربند موافقه د روسي او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد شوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوری د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایې په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي، بل اونې به د سوریې په جګړه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلونو تر رسیدو چې په نتیجه کې یې باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیون نور بې کوره سوي دي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. مخکې له دې چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته ورشو او پاږی کې د سولې دراتونکو په اړه ستاسو نظرونه واورو، یو ور بیا ل اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دفاع وزارت وی په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې عملی واغندلې. د پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژن کې بری 12 کسانو وشل او ته تنورې ټپیان کړ. تر دې معاملې څو ساعت مخکې په کونړ کې ځانوژن کې بری 200 چې یو لس ملکیان وشل او تر دې شو زیات نورې ټپیان کړل. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی روانونه د سولې مخامخ خبرې پایل شي. د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لخرګا کجکی سرک د تصفیه لپاره د لارې پوګدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلی سیمه کې د سختري زو وسلوالو پر ضد مکنی او وایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې څلور دیرش وسلوال وشل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که به میزبانی من جاوید نعیمی، اجمل انت و همکاری تکنیکی حاسف حبیبی تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. اخیراً تلاش‌های صلح در افغانستان برای کشاندن طالبان مخالفین مسئله دولت به میز مذاکرات افزایش یافته. گفته می‌شود که این تلاش ها با نشست های چهار جانبه ای که میان مقام های افغان، پاکستانی، امریکایی و چینایی صورت گرفته تا حالا با وجود که دستاورد نداشته، اما باز هم نشست ها ادامه یافته است. قرار است در امین هفته نیز، یعنی در اوایل ماه مارچ، دوباره نشست در مورد تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شود. نظر شما چی است؟ چقدر خوشبین هستین به این مذاکرات؟ آیا بالاخره این نشست‌ها به صلح در افغانستان خواهد انجامید؟ برنامه امروز میکروفون شما را به امی اختصاص دادیم که تا حدود یک ساعت دیگر ادامه خواهد یافت.
لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل دوستانو، په دې وروستیو کې د سولې هڅې په افغانستان کې د بیلابیلو لوریو تیزې شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې څومره شرایط سولې ته برابر وینئ او څومره هیله لري چې په افغانستان کې به وروستۍ هلې ځلې په سولې تمام شي؟ تاسو کولی شئ چې موږ ته په هغه شمیرو باندې چې څو شپې وروسته به یې زما همکار درته اعلان کړي ټلیفون وکړئ، زنګ ووهئ. همدارنګه د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره وصل شئ. رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ نوم دی چې کولی شئ په سکایپ کې پیدا کړئ او را سره خبرې وکړئ او خپل نظرونه را سره په موضوع شریک.
برای شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755، 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اینترنتی ما است radio.azadi. و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه برای ما بفرستین. در مورد موضوع برنامه به شماره 818 که حتما با او بلد هستین. یک شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب نعیم سپتا او ان سپتا او ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم د پروان.
مهرباني
مهرباني وکړئ استلمو شیخ پرونی ته سهار مو په خیر اوسه.
عقوبات بخير صاحب. ام صاحب قول زي بس يا موضوع دا الصلح بارتباط بندي دا بخير طول دا افغانستان پر احبارانو اشام وقولي كثير دا افغانستان معزلا دا خطر اخطر منزي موضوع دا ايا تي افغانستان دا احبار زان مني دا احبار مني څنګه کولای نشي د افغانستان خپل منځي مشکلات حل کړي او که بیرونی موضوع وشي چې ولې یو د افغانستان د صلح موضوع په ارتباط باندې زړه لاندې نظر کوم. نن د افغانستان معذره علوم د دغه کسانان چې اوس په نامه د طالبانو قیون کړی دی، که چیرې د افغانستان علما شورا علما شورا د صلح دا خلق ایا چې دعوت ورکولی نه شي په څه دلیل سره؟ علت یې دا دی، یو علت دا چې فلان په نظام کې ټوله بیا دولتي د نظام ده، هغه کسانان چې وړتیا د کمې څوکۍ نه لري هلته یې روزل شوي دي، هغلته یې لیږل شوي دي، هلته تقلید دي شوې ده. نو علت یو دا خبره ده. بله خبر دا چې نن دا خپله د افغانستان نظام خپلواک نه دی، که چیرې دا خپلواک اوسېږي او صلاحیت یې د خپل په لاس کې اوسېږي، ګوره د اولاد من حیث د پلار حیثیت لري. وخت چې پلار د خپل زوی
مننه مننه رسول صاحب کله مننه مننه خدل ته موضوع دا ده چې مقابل لورې هم سولې ته تمایل نه خي. دولتي چارواکي وایي چې دوی وخت په وخت هڅې کړي دي، دوی مخالفین دي پردیو لخوانه تمویلېږي. افغان چارواکي وخت په وخت دا کوي چې په هیواد کې جګړه و نیابتي جګړه ده. پر سولې د تاسو پیغام خپور شو، مننه درنه کوو. بل اوریدونکو ته ورزو.
بله 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 بفرمایید. تماس از این شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه هستن روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جناب نعیم سلطان و محترم عزیز ملام سلطان و عزیز رادیو کوم محترم اوریدون کو تا سلام و احترامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام، صاحب بخیر سلام شي.
سلام تخروت متاسفانه جنابی ان صاحب دا د صلح لپاره خو ډیره هڅه کیږي، خو متاسفانه تر دې نه افغانان او غاملي نتیجه ولا نشل. نو دا د دې نه خدا چې متاسفانه هغه څوک چې د صلح لپاره اخیلې کسان دی هغه نه غواړي چې د افغانستان کې صلح راشي. تاسو وګورئ لمړی قدم چې پاکستان نه غواړي چې خپل اقدامات لري تر څو چې پاکستان اهداف ته رسیدل نه وي. زما په نظر باندې د پاکستان هغه صادقانه همکاري ته یو ډول شکمن یم، مګر چې هغه ځان وړاندیز لري په دې اساس دغه بیا لس کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او طالبان هم متاسفانه د خپلواک نه دي هم د سیاسي فشار لاندې دي د طالبان خپلواک وي دغه بیا د کالو کې د دې خامخا خپل ته د باید انا دغه خود لوي متاسفانه دی او د بل خو له اكمالي کې واه کوي دي متاسفانه د مشکلات نه دي خو باید هر کله چې ما په خپل باندې ټول حل ممکن نه دا چې په ایمانداري سره او په اخلاص سره عامه منفعت ګټه په تاسو کدا ټول کسان باید رښتینی درې سره ټول حل کې مضبوط نظر باندې هغه عملي نتیجې د افغانانو ته وړي دي په دې چې دا یو تر پاتې په افغانستان کې راشي تر څو دا بدبختي او دا مشکلات نور پاتې ورسېږي چې نور افغانان دغه حالات کم نه لري او ډېر کړي د ځواک حل لار نه ده دا موږ نه پوهیږو چې ولې دا خلک دغه صلح ترجیح نه ورکړي لار ورته صلح ترجیح ورکړي انسانيت صلح ترجیح ورکړي دې ځان ته ورګي کم خواقي موږ دغه جنگ تر لاسه کړو تر دې چې تاسو وګورئ دې د قاتلو کې تان نه د انسانانو وجه له سوسه کونه خراب شي کونه خراب شي نه پوهیږم چې ولې د خلکو نه پوهیږي د جاهلیت دغه وایس کنسیدم چې دغه صلح خبرې په داخله غاړه کې
تشکر سلامت باشین واقعا نن ببینین شما که دیروز دو حمله هم در کابل و کنر شد که حدود 25 کشته و ده ها زخمی هم بر جا گذاشت و در عین حال حکومت افغانستان گفته با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده است گفتگوهای صلح هم صورت نمیگیره.
نن سهر دی موگی و اوریدون که یو اسمس رستوله و چی موگ سهرانه نیم ساعت خبری مجله که ده سول پرداخت پور که دی اوریدون که خبر دا و چی جنگ د افغانانو ترمنځ دی تر ډیره حد پورې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي او خپل عام خلک هم کولای شي چې په سوله کې یا د سولې پراوستو کې رول ولوبوي. په دې موضوع باندې هم کاوریدونکو څه نظر لري چې خپل خلک څه کولای شي عموما په چارواکو یا په دواړو لورو کې انتقادونه کوي خپل عام ولس چې د جګړې قرباني دی د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي او څنګه کولای شي په خپل منطقو کې د خونځیو کلینیکونو روغتونونو په پرانیستو سره بیرته هوسا او آرامه ژوند ولري او د دواړو لورو ترمنځ د سولې ټینګېدو هڅه وکړي.
یک شنونده دیگه هم داریم روی خط تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام پر تاسو باندې قادر تکیم د کندهار د میکروفون زموږ خبرونه کې اجمل انتشار په خیر راځي.
ډیر زیاته مننه کوم کورم ودان ستړي مو شیخ خبرونه ته تاسو
مهرباني خوشاله وسی.
مهرباني
افغانستان کې ستونزې مشکلات سره او هر افغان څخه نن موږ ژغه خو یا دې سره خبرې کوو دوی په افغانستان کې د یو سبات او تلپاتې سولې غوښتن کې دي. افغانستان هغه هیواد دی چې نن موجوده ستونزې دي، مګر په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نظام سره سم د افغان ولس مشر پیاوړې اراده انشاءالله تعالی امیدواري چې افغانستان ولسونو ته ورکوي انشاءالله تعالی یوه ورځ نه یوه ورځ په افغانستان کې ثبات، ورځ نه یوه ورځ په افغانستان کې تامین صلح راځي. په افغانستان کې د وروستیو څلور اړخیزو ناست او د امریکا او چین موجودیت په دغه مهم پروګرام کې په ملي مسایلو کې زما پر نظر د پاکستان لپاره به یو وروستی چانس وي. که تاسو فکر کړی دی افغان ولسمشر په څو ځله باندې دا وویل چې د پاکستان لپاره موږ نړیواله سطح باندې سولې اواز پورته کړی دی او موږ د سولې غوښتونکي شوي یو، دوی دپاره به داسې وروستی چانس وي چې دوی څه کوي. نو په دې اساس باندې آند انصاف افغانستان که اوسني موجودات اوس کېل افغانستان کې ستونزې شته، هسې فکري اشاره وکړه چې ولسونه ولسونه د یو نظام د دوی د رایې څخه منځته راځي او دا ولسونه دي چې خلک کولای شي چې د نظام د اصلاحاتو دپاره دوی په خپل غږ راپورته کړي. وګورئ د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده واضح افغانانو ته وایي چې هر فرد د افغاني ټولنې هر فرد دا حق لري چې خپل اواز تصویر د خپل غږیز یا نورو لارو څخه تر رسنیو پورې راورسوي او هغه د حکومت شو پاتې دوه په یوه د څلستا د څنګه چې د پښتو ژبه په کولې نو کړي هغه څنګه چې زه مې درمه د ټولنیزو مشرانو څخه ورسته په فایلینه باندې راځي چې شاوته اتمه مزرته چې په راځو کوه یواله نن چې د خپل مقابل زموږ تاسې په دې وخت کې افغانستان په خپل مسله کې راکاس سیاست خپل وسیله سره کې زه یو افغان یو ځوان په صفه
سلامت باشین. میربانی صاحب پیام های زیاد هم داریم از ولسوالی المار ولایت فاریاب. محمد ادریس سرور نوشته کرده که چند سال میشه صدای صلح بلند شده، گفتن به گمان من هیچ نتیجه نخواهد داشت، چون گفتن از یک سو جنگ ادامه داره و یک سو صدای صلح شنیده میشه. حمدالله منلی از ایرات نوشته کرده که صلح با طالبان که جنگ را در افغانستان شعله‌ورتر میسازند و همچنان با پاکستان و کشورهای منطقه گفتن اونا را به صلح حاضر ساخته نمیتونند. تشکر از این شنونده ها، پیام ها زیاد هستن، اما بریم به شنونده ما که در خط تلفن منتظر مانند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
آقا بره.
بله بله.
من متکر دوره چه دغه امریکا په حال کې د شکست نه دی چې وسولته مراجعه وکړه. یو دام پښتنه ده دغه نظر دی، یو همدا دی چې دولت ته یو په یو خپلاس کې سلاد او په بلاس کې د سوله ده، دا څه د سوله کېدلی؟ وسلام.
مهربانی، تلفون دې قطع شو نو پښتنه لچانه کوي. موږ به په دې اړه باندې د دولت استازی نه لرو. په ګڼو خپرونو کې موږ دولتي استازی په دې اړه غږیږي. دولتي استازی وایي چې د هغه خلکو په وړاندې چې سولې ته غاړه ږدي، د سولې سره یو ځای کیږي. دوی په بیلابیلو ولایتونو کې دفترونه لري او ویل چې هغوی ته یې غېږه پرانیستې ده. پاتې شوا د وسلوالې مبارزې خبرانو په وروستیو کې د یوناما یو خپور شوي رپورټ دواړه لوري په افغانستان کې ښکیل لوري د جګړو پر مهال د عامو خلکو په وژنه تورن کړي دي، هم حکومتي لوری او هم وسلوال طالبان چې د وسلوالو طالبانو برخه پکې زیاته ښودل شوې ده. پرون په کونړ او کابل کې په بریدونو کې تقریبا په لسکونو کسان چې یو شمیر ولسی خلک وژل شوی دي. د جګړې ډیر تلفات ولسی خلک دي، هغه کدي دواړو لورو ترمن جګړه دي، هغه کاوایي بمباری دي، چاودنی دي، تر ډیره پوری ولسی خلک پکې زیانمن کیږي په پوځي عملیاتو کې. نو ولسونه څه کولای شي چې سوله راولي او خلک د سولې په اړه څومره هیله مندي؟ په دې موضوع موږ د اوریدونکو غوښتنه اخلو.
بله حتما، در مورد موضوع برنامه ما بر ما نظر بتین، چون در برنامه های روز یک شنبه میکروفون شما ما همواره نظریات شما را میگیریم و میخواییم تا ایر پخش کنیم سایر شنونده های ما آگاه شوند. و همچنان لطفا پیش ازی که زنگ بزنین و تماس بگیرین یا پیام بفرستین بر ما، اندکه در مورد موضوع برنامه فکر کنین و بعد از اون میشه که بر ما زنگ بزنین و تماس بگیرین. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
خدای شما از کابل به تماس بگیرین.
بفرمایید صاحب.
یعنی چون هست به نظر ما که یک چیز خیالی
خب
این وجود نداره. ما با دلیل های بسیار منطقی به شما میگم.
بله صاحب.
اول رهبر تولید 4 دانه یا 5 دانه یا 6 دانه است. یه رنگی آوردی به داخل پارلمان یا وزارت دادی یا وکالت دادی، این اقلا یک لک افراد داره که کل جنایتکار است، از چار گوشه جهان مثل ناتو واری جمع شده. با همی افراد از این چی میتونن؟ این را میبرن گوانتانامو یا به پاکستان نجنگانن. پاکستان که این قدر داخل شهر خود شده نجنگانن که اون خوب من دیگه اون خوب از تاجیکستان است، از ازبکستان است، مثلا نظر گوشه دنیاست. با اینا چی کار میکنن؟ پس اگه با اینا میجنگه کدام صلح؟ که این بین این منطقه افغانستان میجنگه دوباره، در این قبایل میجنگه دوباره، این یکی. دوم دیگه اونا که هر کدام که بکشی هر طالبه او ادم بیرق خود شیر نمیشه، توته توته که میگه او ادم بیرق شیر نمیشه. دو این کنترول آمه خوده اگه امریکا بود، اگه پاکستان بود، با اینا از دست داده. چرا؟ او از تنها طالب افغانی بود و طالب پاکستانی بود. فعلا با اونا هزار گروه یک جای شده. با همی افراد از این چی کار میکنه؟ اینا خو با سواد نیست. وقت طالب ها که تو موضوع اینه داخل پارلمان بیسی که افراد خود از دست داد، مثلا وزارت دفاع میکنه یک نفر خود از دست داد و دیر دفاع به یک فرد کدیر میکنه. اینا با همی افراد از این چی کار میکنه؟ مشکل اینه میگه و امریکا نمیخواید این های خود بند کنه در قبایل جنگ شروع کنه. وقتی اگر در قبایل جنگ شروع کرد خدای ناتو بسته شد. از این سوری مرسیان نمیشه، از این سوری ناتو خود به خود رای شده بسته کرد. او با همی افراد از این یاد کار میکنه. سوال ما از اینمی نفر ما بود که اینجا شما کدام نظر
دارد. تشکر، سلامت باشن صاحب، مهربانی، لطف کردیم. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، بعد از او برخی پیام ها.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنین.
تشکر، تشکر از شما، از برنامه سازه ایوایتان. شبیر احمد است، بس کامل.
بفرمایید صاحب.
خیر باشی. یک شاعر مشهور میگه که اگر از جانب معشوقه نباشد کشش، کوششی عاشق بیچاره به جایی نرسد. شک نیست که دوستا بار دیگه بزنند، ما هم بار سوابی بار آخری بار کپه میزنیم که دیگه همو اگر زمانی که یک مورون به وجود نگه، در زمانی که بسا به جانه مقابل به سلح بیتن نداده، هیچ امکانش نیست که سلح به وجود بیه. همه بیود است، همه تلاشا بیود است، ایسار رو گذاب و از همه بیتر وقت زایه کردن انتظار بودن مردم افغانستان. همه ایش بیجای است. دوستای ما بزرگایی که در رخص کار هستند بسیار کوش کردن که اول اما جانه مقابل هست. یعنی باور بکنیم که بار بار ما که دوستای هم کشتیم همین نظر من می بوده که دیگه اگر او طرف هم این باور داشته باشه که هر روزی که دیگه نیروهای امنیتی ما در جای عملیات میکنن و حکومت دیگه سریع ترسانه ها ایران میکنن که فنجان برسانه بکشتیم، قسم به خدا از ما بسیار متحصر میشن، بسیار جگرخون میشن. من یکی بسیار مردم افغانستان متحصر میشن که اونم بچه افغان است که شهید میشه، کشته باور میکنی شهید میشه یا کشته میشه یا خونش ضایع میشه. و مادر را در پدر را و مرز را به جای اینانی کشت کشتار بسیار کشت کردن که اینانی پل گذاف هست. شما ببینید که در جنگ چقدر مصرف میشه. یگانه چیزی که پل مصرف میکنه طلو مصرف میکنه جنگ است. جنگ طلا مصرف داره، به جای پیسه مصرف کردن، به جای تیر مصرف کردن، به جای گاز مصرف کردن، جنگ طلا مصرف داره یا دلار مصرف داره. این نیم الزاف گزاف به جایی که در جنگ مصرف کردن کوشش بکنن که نیم ازیره، چارک ازیره، دفت ازیره در سلح مصرف کردن. دوستاری از بزرگاری است اگر بخواهند که این سلح به وجود بیار برن به طرف سلح جان مقابله به سلح آماره بسازن، خودشان به سلح آماره شدن. قسم به خداست اگر اینا که زمانه میگم منظورم از حکومت است، اگر حکومت بخواه سلح بکنند فرد و سلح است. اگر حکومت فردم دارای حکومت امو دانشان بزرگ اسلامی هست که دیگران خدا عزت او ملتی نمیگیره که دیگر زعیمش یک آدم بسیار ذلیل می باشه. خدا همین عزت ما را گرفته که زعیمای ما تاله ما شوم شده و پیشتر ما بوم شده. نمیتونه که عده اکل اما جان مقابله در طول 13 سال یا 10 سالی که این مسائل سلح روی کار است جان مقابله آماده به سلح بسازن بسیار شرم‌آور است، بسیار خجالت آور است. دنیا را ببینی که به حساب 100 دشمن خدا با 1000 با 1000 مذهب و دین دینای مزخرفات دشمن خدا آماده بسیار که سلح بکنند. ما که یک دین داریم، یک مذهب داریم، یک خدا را پرستش میکنیم، همه ایم لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم، جان مقابل هم نگه شهیدیم، ما هم میگیم شهید میشیم. هیچ شک نیست، شرم آور است که هر روز با 500 نفر جان مقابل که طالب است پیچار نکشیمش و این قرار سلام آماده سلام بزنیم برای خدا و جان کشتار گوهن ما این قرار طالب به سلام آماده کردیم. هر روز یا میگن صد نفر طالب ما کشتیم. اگر ما آمار از این دقیق شمار بکنیم امروز اگر حساب بکنیم در طول 14 سال 50 لک طالب کشته شده. در پاسی شما حساب بکنه که چقدر طالب کشته شده. یک طرف دروغ میگن اگر باز نه کشتیم یا کشتار میگن چه کشتار ما آمار است کیره میکشی برای پشتون میکشی، ازبک میکشی، ازاره میکشی، بالاخره یک افغان یک مسلمان بیم به جای کشت کشتار کوشش میکنیم و سلام آمده بسازیم تا باشه که کار همین تلاش ما به جا بیفته و دیگه مشکل ما حل شد. تشکر از شما.
تشکر از شما شنونده عزیز. یک شنونده دیگه هم هستن انسب
مهربانی اوکی تو کول لکم زی خبر کوی.
بلی سلام علیکم.
و علیکم سلام. مهربانی
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
ما میخواستم بگویم شاعر میفرماید این آتش که برخواست از چپ و راست از ماه که در ما هر کاری در طول چهار دقیقه بیاد گرفته این کشور خارجی این شهروند خارجی را انجام نداده سه مردم افغانستان زده به دست به انتحار زده دست به انفجار زده پل ویران کرده پلچک ویران کرده خودشان فابریکا رو ویران کرده. برای زن من بهتره میتونی بعضی تصوری توجیه کنه قتل و انتحار انفجار کنی میره که خوب فساد داره در حکومت پس اهل کار سپرده نمیشه. برای زن من این فساد وجود داشتن در حکومت اهل کار بودن این توجیه نمیتونه که ما باید انتحار انفجار توجیه بکنیم. برای زن من ببینید خوب پروژه هایی که در قالب گروه های سودستی داره تطبیق میشه در لوگانسازی این در آغاز پروژه های سیاسی میباشه و خاطر تدیس یک پروژه سیاسی طرح میشه و اینکه در سطح پایین میرسه در سربازان عالی میرسه یک این وظیفه داده میشه. بنابراین ما بهتر این است که ما در شرایط زمانی که بحث ساز مطرح میشه شرایط داخلی و خارجی خیلی مطرح میشه. در بحث خود درونی داخلی مردم افغانستان چیکار کنه؟ سیاسیون افغانستان سازمانهای بزرگ سیاسی افغانستان چیکار کردن؟ مثل این بحث خیلی مهمه. در بحث خارجی هم قدر ما مستقلا نیستیم، ما خلاصتمند هم نیستیم که کار بزرگ میکردن در مقابل کشورهای قدرتمند مانند آمریکا و بریتانیا و چین و
پاکستان.
دیدین بعضی دوستان بله
بله سب
مننه
صدیقی سب متاسفانه که در لحظات اخیر تماس شما قطع وصل شد و کدام مشکل حتما در خط تلفن بود.
یو ملګری په اسکایپ کې لرو، د اسکایپ لاره تماس نیولې ده. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم سروان صاحب، سهار بخیر. عبدالله له کابل څخه تاسو
ته سلام واستن. با شما مهرباني،
سلامات اوسئ. ډیره زیاته مننه خبرونه ته ستړی مشي. موږ د سولې په موضوع غږیږو او د سولې د راتلونکي په اړه تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانې هلې ځلې دا څلور اړخیزی غونډي همدارنګه د افغانستان او پاکستان د چارواکو روسي سرګندونی تاسو څډول غنئ چې څومره هیلمنی چې په افغانستان کې به د خکیلو لور ترمن سولې راشي.
سروان صاحب، هر هغه ګام چې د صلح په خاطر اخیستل کیږي واقعا یو نیک ګام ده، او خدای دې وکړي چې دغه 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 کوششونه بالاخره د جنگ ځپلي افغانستان ته صلح او امنیت راولي. مګر زه غواړم چې د صلح د رټینګېدو په خاطر باندې دوه عمده عواملو ته اشاره وکم. یو داخلي عوامل دي چې متاسفانه په افغانستان کې فساد چې د ټولو مشکلاتو مور ده، ریشه ده، چې دا د بیکاری او د بدبختی او د حکومتداری نشتون دغه مسائل بلاخره ډیر خلک هڅول دي چې د مخالفینو په لیک کې ودرېږي او د ډیرو ناچیزو مادي ګټو په خاطر باندې خپل هواد او خپل افغانستان رنگ یا خپل خلک وژني. یو نوري خارجي عوامل دي. زه تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت په پالیسۍ کې داسې ژور بدلون را نشي چې د همسایګانو او د دنیا د قدرتونو منافع د افغانستان په صلح کې ونه نغښتل سي، هیڅکله په افغانستان کې صلح نه راتلای. متاسفانه شرایط داسې عیار سوي دي چې په افغانستان کې جنگ.
ښاغلی عبدالله تاسو دی افغان دولت خبره وکړه چې په دولت کې فساد ګوره. جګړه عموما دوه لوري لري. افغان دولت په تیرو دولسو دیارلسو کلونو کې دا پالیسی په څرګنده وایي چې دوی د هر هغه چا سره چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي خبرو ته چمتو دي. په دې برخه کې دوی هلې ځلې هم کړي دي. مقابل لوری چې تر اوسه پورې وخت په وخت د سولې خبرې رد کړي دي، آیا تاسو د هغوی ونډه د افغانستان د سولې په ځنډېدو کې همدومره نه بولئ لکه څومره چې د حکومت ملامتي ده؟ یعنی دوه د جګړې دوه لوري دي، دواړه باید د سولې هڅه وکړي. که یوازې فکر کوي د دولت پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې جګړه دوام وکړي.
او په افغانستان کې د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د حکومت داعیه د افغانستان له حکومت سره ده. نو ډېر مسؤلیت د افغانستان حکومت ته متوجه کیږي. کچېرې تاسو وګورئ سروان صاحب، د افغانستان په داخلو کې د افغانستان د مخالفینو په لیکه کې داسې خلک وجود لري چې هغوی بیکاره دي. بلاخره دغه ناچیز مادي ګټې لزره کلداري، پنځره کلداري، شل زره کلداري په مقابل کې هغوی خپل وطن ورانوي په دې خاطر چې هغوی عواید نه لري. دا یو ډیره لویه ستونزه ده. کچېرې افغانستان حکومت وکوي سي خارجي سرمایه‌ګذاري جلب کړي او سترې زیربنایي پروژې شروع کړي چې په هغه کې خلک په کار باندې بوختي، نو دغه مشکل که مکمل حل نسی تر 80% پورې دا مشکل حلیږي. زمنن بل خبره داده سروان صاحب چې تر هغه پورې چې زمونږ حکومت داسې ژور پالیسی اختیار نکړي تر څو چې د افغانستان صلح، د افغانستان کې امنیت، د منطقې او د سیمه لپاره ګټور ونه وسی، تر هغه پورې دلته صلح نسی راتلای. یعنی په دې مفهوم چې متاسف
ډیره زیاته مننه کوم نور اوریدونکو ته ورزو.
سلامت باشین و ان صاحب خیلی پیام های زیاد هم داریم. حمیدالله صافی از ولایت لغمان نوشته کرده که گفته آیا با موجودیت حکومت دو سره گفتن صلح واقعی آمده میتونه، در حالی که تیم های دولت در بین خود نمی سازن. اما شعیب یک شنونده ما از کابل در پیام خود نوشته کرده که اگر در صورتی که گفتن طالبان و سایر گروه های شورشی نمی خواهند صلح بکنند، در اینجا تقصیر دولت چی است؟ و همیشه هم دولت نباید مورد انتقاد قرار بگیره، چون گفتن که دولت در سطح خود تلاش های خود را میکنه. بیشتر مشکل با پاکستان و طالبان هست. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که آغازگر جنگ 14 افغانستان هم دقیقاً برخی کشورهایی بودند. اگر پاکستان آمریکا بخواهند گفتن صلح تامین شده میتونه، اما به باور از شنونده ما که این داستان باید تمام شده باشه، زیرا اوضاع امنیتی جهان هر روز خرابتر میشه. بریم حالا با شنونده ها. انسب
یو بل اوریدون کتاب ورسو د تلیفون په تماس کې را سره ده. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي خبرونه تستلی مشهید سولې په موضوع غږیږو نظر مراته وای.
مهرباني سر.
هلو،
تماس از اینا قطع شد. یک شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه.
مکستاسو غگورو مهربانی اوکی
شنونده عزیز بفرمایید.
خبرونه ته ستړی مشی سهار دی په خیر. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو خبرې کوو او غواړو له تاسو دا واورو چې څومره هیله من یې چې دغه هلې ځلې به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت تمام شي.
اول ته ټول د مخه تاو او نیمه صاحب او سروان صاحب نو کا کوم ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني سب سلام
علیکم. چې موږ دوار خو يم په دې چې رسول هیڅ څه کې بلای نه شي. اخر ما جوړ د سولې وکی اخر دي ک توان حاضر او ګرځي دا ګټه ده. نو سولې توانون چې بیرسي وي او زما اصلي هدف دا دی چې موږ د هر لوري څخه اورو چې دلته پاکستان مو پانه کوي یا مسؤلیت ادا کوي یا نور مملکتونه کله چې مملکت سمور د فار مسولیت نه لري په دې سپیتار لکه خپل وړي دا خبره باید په دې باندې ځانو کوم کوچ کپای په کول موږ د سپیتار پرې دوک په امریکا نه کول کې هندستان نه کول یا بل هم سایل مملکت په دې باندې متهمونه موږ په دې باندې خلک پاکو دا موږ د فار کې تایید نه کوي. موږ په خپل 100% په افغانان هڅه دي هر کوم نجات او په هر څوک سمت کې قرار لري او ټول مسولیت لري. په دې کې باید هر څونه مایوسي ونه کې تر هر وخت ک طالبان یا یو جانب فرض کې یادو دي نه هر جانب کا وجه سلطې تمایل ونه لري هغه بل مسولیت لري چې دا کوشش وکوي. دا شی یو خبره ده ملتي شکر دی الله تعالی جل شانه په هان مشران افغانستان یو غدي خاور د لوري سیاست مداران په هر زمانه کې لري. دا شی نه دی ټول په فساد کې دی او څوک به خود بیا کسان دا چې مونږ خلک سان علماء سیاست مداران